درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت سارمانیم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. تمه ده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې پکې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیایي پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز له لوري د 2000 کال د خپاره شوي راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وژل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅېړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسکر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وایي ماسکاو شایي په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیاته کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک راډولای نشي. افغانستان او روسیې له 1999 کال راهیسې ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یو وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړه او د اړتیا له مخې څو نورې کنسولګری هم په بیلابیلو ښارونو کې پرانستې. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیا له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نه کړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیر اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همداراز په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمېر شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 900 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې چې د تیرونی په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستي سیلونو او طوفان تر 40 کسان مړه کړي او له 340 کسانې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب وویشت. د اسرائیل پوز د شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوځي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیری حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په بریټ کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی ټپي شو. د سشکال جنوري را په دې خوا امریکایي او بریتانیي ځواکونو هم څو ځله په یمن کې حوثیانو وروسته تر دې پنه کړل چې حوثیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د بیت غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیوا ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او ماليزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې نن بیا د ورښتونو اټکل شوی. د تیرې اونۍ د ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې زیانمن شوي د مرستو له نه ورسېدو شکایت کوي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسله کوي، یا راغلي دي یو کوم سره کړی بل سره نه کړو.
د باغونو خاوندان وایي حاصل ډیر دی خو بازار کم. د سوداګرۍ او پانګونې خونو مسؤلان وایي د جوسو فابریکې باید ډیر شي.
د شلو نه زیاتې ګټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې. مېوې ډېرې دي.
د ایران په فارس ولایت کې افغان کډوال وایي چې ایرانیانې پر کورونو حملې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ غړیو د کرکټ له نړیوالې شورا د جلاوطن ټیم د جوړېدو غوښتنه کړې. په بنګلادیش کې له ناکرارۍ وروسته ګرز بندیز اعلان شوی دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د نورو ورښتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیقې شمېرې نه دي ترلاسه شوي. ملګرو ملتو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمېر سیل ځپلیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سي مرسته نه ده شوې. د موضوع تحصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 15 تر 15 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا هغه ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبې راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلي دي اخباز خلکو سره مسله کوي، یا راغلي دي یو کور سره کړی بل سره نه کړو. تقریبا دا زمونږ خپل پلار پکې شهید سورور پکې هغه زخمی ده. بیخي کومه موسسه نه راغله. بعض راغلي دي یو صرف راډګې دي پاره ویلي دي او بیرته لیکوم مرسته نه کوي. په مجموع کې نظام خو بیخي د نظامی څنګه راغلي زمونږ ته مثال ډاډګر نه کړی. نو په مجموع کې تاسو ګور دا ساخي ګورې ډیر زیات تحریبي شوی دي او تر اوسه کوم مرسته نه ده کړې. دا نورازی هغه د نمایش دي پاره کړه. هغه کوم بعض پورونه بعض کورونه شوي دي او بعض هم دغسې پاتې دي. زمونږ جدا غوښتنه دغه د دم د حکومت د حکومت خو پرېږده. حکومت خو بیخي دغه د انجوګان د بهرنیو موسونو چې هغوی باید په دغې برخه کې ډېر توجه وکړي، د خلکو سره مرسته وکړي، مالي برخه کې وکړي، د صحت په بخش وکړي. د صحت بخش کې بیخي دوی مرسته نه کړې.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د سږ 2024 کال لپاره له نړیوالو د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه 100 میلیونه ډالر مرسته راغونډه شوې ده. ښاغلی دوجارک په نیویارک کې خبرې غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غواړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمېرو له مخې دغو سیلونو او رښتونو تر 30 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکی سمیع الله د تیر اونۍ د سیلونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلۍ ورسره شدید طوفان چې له بده مرغه زمونږ په گاوند کې زمونږ گاونډیان 12 کسان شهیدان کړ، ورسره چې 10 کسان نور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چې هغه ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړ، کورونه ورته ړنګ کړ، دیوالونه ورته خطا کړ. نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني زیانونه ورسول، په پراخه کچه خلکو ته مالی زیانونه ورسول. خلکو کروندې مکمل له منځه یوړې. تاسو خپل دلته تصویر ګورې چې دلته شنه فصلونه او جوار او مثلا مختلف نور فصلونه او باغونه ول د لیمو باغ د شفتالانو باغ او قسمه قسم فصلونه او چې وصله پر تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشکته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندېښنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمېر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لری پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسېدلي، چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسېدو سره د ځاني او مالي زیانونو له نویو شمېرو خبر شو.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخ کې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې یو شمېر بڼوال وایي حاصلات ډېر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په هیواد کې د جوسو د فابریکو خاوندان باید له دوی څخه میوې رانیسي څو خرابې نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په افغانستان کې کافي اندازه د جوسو فابریکې شته چې ان ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونې نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیرېدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه، چون میوه
امزمان در هرات در میوه بازار دیر خراب ده، دکه چی میوه پا یه وقت بلاسه کیگی تا بازار نبنم، باو در میوه در دیر مکن اون مپارا سری خونه نه موگ در فابریکو لخوان دار اخشان کرکم چی نکرم گل سر بلاسه.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته ستونزې یادونه کوي او په هیواد کې دننه او بهر له ټولو پانګوالو غواړي چې له دوی سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي، هم به موږ باغداران هم د دهقانان دا بل خسارات او تاوان نه لري سي، او هم به داسې یو جوس بازار ته د دې ارزه سي، یعنی خلک توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سرکال د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د الوبالو، زردالو، خټکیو او اندونو په حاصلاتو د پام وړ زیاتوالی راغلی و. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي، ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېرې فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري، تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی په افغانستان کې، میوې ډېرې دي، نورو کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه گذاري.
د خاغلی علي کوزي په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړي دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې د یو افغان ځوان لخوا د یو ایراني وګړي له وژل کېدو وروسته د دې سیمې خلکو د دوی کورونه سوځولي دي. دوی ادعا کوي چې په دې سیمه کې د دوی پر کورونو له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمیر ایرانیانو له لورې بریدونه شوي او د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په ایران کې آنلاین کمپاینونه پیل شوي چې له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. جزئیات یې د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
مردم منطقه بسیار خشوبه شدن و خانه از ورا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشندن.
د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې یو افغان کډواله حسناوی د تر شوی چې له کورنۍ سره یې د څو ورځو لپاره شیراز ښار ته وتښتي. هغه ادعا کوي چې وروسته له هغه چې یو افغان ځوان خپل د کار مالک چې ایرانی او د یو رستورانت خاوند ووژه، د خور ولسوالۍ د خنج سیمې خلک په غوسه شول او په سیمه کې د افغان کډوالو پر وړاندې تاوتریخوالی پیل کړ. د حسنا په خبره په دې سیمه کې له تیرو څو شپو راهیسې د یو شمیر ایرانیانو لخوا د افغان کډوالو کورونه سوځول شوي دي. هغې په وروستیو ورځو کې په خور ولسوالۍ کې د افغانانو د وضعیت په اړه وویل.
د خور یا شیراز سیمې اوسیدونکي ټولو افغانانو باندې ډېر په غوسه دي او آن داسې و چې افغانانو باندې یې یوه کیلو غوښه، رومي او آن وچه ډوډۍ نه خرڅوله. د سیمې خلک دې ته اړ شول چې په درې څلور ورځو کې له هغه ځایه وتښتي او د شیراز مرکز ته ولاړ شي.
یوه بل افغان کډواله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي.
مردم دې می گرفتن، باید ریپورت میکردن و مردم
خلق به یې ریپورتول. خلکو ډیر ویره درلودله او ټول یې د خلکو کورنۍ سره له خنج خار څخه ووتل، چې زه هم له خاوند سره مې له خاره ووتم.
خودم هم همچنان با شوهرم بیرون اتشن خارج شدیم.
دغه افغان کډوالو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې د ایران د فارس ولایت په خور ولسوالۍ کې د ایرانیانو لخوا څومره کورونه سوځول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې د کورونو د سوځولو ویډیوګانې هم خپرې شوې چې دا کېږي د یو شمېر افغانانو دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې ایراني رسنیو د ایراني وګړي د وژل کېدو خبر ورکړی چې د خپل یو کارکوونکي لخوا وژل شوی دی. تر اوسه د دې وژنې انګیزه نه ده معلومه. ایراني رسنیو د قاتل هویت نه دی په ډاګه کړی، خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې نوموړی یولس کلن افغان سوان و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د آنلاین کمپاینونو یوه څپه روانه ده چې د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. یو له دغو کمپاینونو څخه چې اوس مهال له ایران څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو لپاره لاسلیکونه راټولوي، د دغه هیواد له نوي ولسمشر مسعود پزشکیان څخه یې غوښتنه کړې چې د ایرانیانو لپاره د کار کمښت، د دې هیواد د کار کلتور د بدلون، د سوالګرو د زیاتېدو، د ایراني طبیعت د ترلاسه کولو لپاره له ایراني وګړو سره واده کولو او یو شمېر نورو لاملونو له امله بې اسناده افغان کډوال له دې هېواده وباسي. تر دې وړاندې هم د ایران په قزوین ولایت کې یو شمېر ایرانیانو د تیږو او لرګیو په وسیله د افغان کډوالو پر کورونو بریدونه کړي وو.
له بلې خوا د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د سونتوکو شاوخوا څلور سوه ټانکرونه درول شوي دي. یو شمېر ایراني رسنیو د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله ویلي چې په دغو موټرو کې بار د سونتوکي بې کیفیته دي، خو د سونتوکو د ټانکر موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د دغو موادو له بې کیفیت والي خبر نه دي او مسؤلیت یې د سونتوکو د سوداګرو په غاړه دی. نور جزئیات عبدی سپوږمۍ په راپور کې.
ایران د افغانستان پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري په سونتوکو بار د شاوخوا څلور سوه ټانکر موټرو د درول کېدو خبر ورکړی. د ایران ایراف خبري آژانس تازه د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي د اقتصادي سلاکار محمد مهدي جوان مرد قصاب په حواله خبر ورکړی چې دغه موټر د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیرود پر پوله د طالبانو د حکومت له لوري د بې کیفیته سون توکو د واردولو له امله درول شوي دي. د دغه راپور له مخې دغه توکي له عراق څخه پیرل شوي او اوس یې نه عراق مني او نه هم ایران ورته د بیرته ستنېدو اجازه ورکوي. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي اقتصادي سلاکار ادعا کوي چې افغانستان ته له عراقه د بې کیفیته سون توکو ترانزیت د ایران له لارې افغانستان ته د د نورو هیوادونو ترانزیت ته یوه ستونزه ده، او دغه شان په افغانستان کې د سون توکو مافیایي کړۍ له نورو هیوادونو افغانستان ته د سون توکو د ترانزیت د قانوني او پایښتي بهیر په وړاندې خنډ ګرځېدلې.
راپور زیاتوي چې د ایران او افغانستان پر چارواکو فشار راوړل د افغان سوداګرو یو معمول چلند دی چې له کلونو راهیسې دوام لري، خو د دغو بار وړونکو موټرو چلوونکي ادعا کوي چې د سون توکو له خراب کیفیته خبر نه دي او مسؤلیت یې د واردونکو سوداګرو پر غاړه دی. د دې موټر چلوونکو یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې یې موټر ځای پر ځای ولاړ دی.
تیر خراب و، کوم بې کیفیته تیر چې سوداګرو بار کړي موږ هېڅ ترې خبر نه یو، موږ یې درولي یو. وروسته پوه شو چې ستونزه څه ده، اوس که موټرې همداسې درېدلې پاتې وي ماشینونه یې خرابېږي.
خو د تیلو د واردونکو ټولنې پخوانی اجرایه رئیس او د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې افغانستان ته بې کیفیته سون توکي واردوي باید د بیرته ستنېدو تر څنګ جریمه هم پرې کړي.
در مورد ازی کی تیل های بی کیفیت در سرحد آمده
اوز چه دا تیل پولی را وقتی دی که پر اختیار هم بی کیفیت وی، باید نه یوازی برتا ور وگرزول شی بلکه عاملین باید جریمه هم شی. ولی بی کیفیت تیل ایران، ترکمنستان او عراق څخه افغانستان ته راځي، دا په جدي توګه باید وڅېړل شي.
ښاغلی حافظي ټینګار کوي که چیرې سرغړونه شوې وي سوداګر ته په قرارداد کې یو څه لیکل شوي وي او بل څه بار شوي وي، سوداګرو باید ځای پر ځای کیفیت کنټرول کړی وای. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د نیمروز او فراه ولایتونو له سرحدي سیمو څخه په بې کیفیته سون توکو بار لسګونه موټرې بیرته ایران ته ستنې کړې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د تیلو واردونکې ټولنې د سوداګرو او په ماهرود پوله کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وای تر اوسه د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته د استولې لیک جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وای په دیلی کې د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یو بل لوبډله جوړه کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په آسترالیا کې اوسي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. نور حال له فیروزي عزیزي واوري.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغې لیک ته ځواب په تمه دي چې د سږ کال د مې میاشتې په وروستیو کې د کرکټ نړیوالې شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوالې شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړه کړي تر څو په ټکو یې وکولی سي د هغو نجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینهوالي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د نجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په آسترالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فیران کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی له لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د آی سی سی له لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی، خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري، او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مند دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفی یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سی نور حال تمیشت افغان کډوال هم پکې وروزی. د دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وای حکومتونه باید ورزش له سیاست لری وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نور ورزشونو لپاره انجنونو ته اجازه ورکړي.
دا کسانگا چی زوانان حق لدی هم دارنگا منگا خویندی هم حق لدی چی با اسلامی جامع که اواغی تا دا زمینه جوره که که هر کرکتی و که هر ورزشی زکر را دا یو ملت دا اوی حق ده مسلم حق ده.
دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پریکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د بنگلادش په پلازمینه ډاکا کې ګرځبندیز اعلان شوی دی. په دغه هیواد کې د محصلانو لپراخو مظاهرو او اعتراضونو وروسته پرون حکومت له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. د دغو اعتراضونو په لړ کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو ټپیان شوي دي. جزئیات احمد شي برابروي.
په بنگلادش کې تیرونی محصلانو د حکومت پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې مشخص شمیر محصلین به تر فراغت وروسته په حکومتي دوایرو کې جذب شي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 114 تنه وژل شوي دي. پوځیانو پرون د پلازمینې ډاکې په لارو کوڅو کې ګزمې کولې او حکومت پریکړه کړې ده چې ټول دفترونه او موسسې به د دوو ورځو په مخه بند وي. رویټرز اژانس روغتیایي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې پرون هم د پلازمینې ډاکې په ځینو سیمو کې د ګرځبندیز سربیره مظاهرې وشوې چې د ګرځبندیز په خاطر پوځیانو ډزې وکړې او لږ تر لږه 4 تنه ووژل شول. د بنگلادش د سریاسمې شیخ حسینی حکومت د ګډوډ امنیتي وضعیت په خاطر نن یکشنبه او سبا دوشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده او یوازې به د بیړنیو چارو ادارې فعال وي. پانتونونه او نور تحصیلي مراکز له چهارشنبه راهیسې بند دي. په بنگلادش کې دا مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې د فارغینو له ډلې 10% څوکۍ د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې شوې چې د پاکستان پر ضد د بنگلادش د آزادۍ لپاره مبارزه او جګړه کړې ده. د شیخ حسینی حکومت په 2013 کال کې دا سهیمه لغوه کړه خو د بنگلادش سترې محکمې تېره میاشت بیرته راژوندۍ کړه. له پنجشنبې راهیسې انټرنیټ بند شوی، نه په ویبپاڼو کې څه نوي خپاره شوي او نه هم په خواله رسنیو کې چا څه لیکلي دي. د روغتونونو په وینا د مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس په باور د تیرې اونۍ په ترڅ کې پولیسو د خلکو د خورېدو لپاره له وشکې بهاوونکي ګازه، پلاستیکي مرمیو او شخیصو بمونو استفاده کړې ده. مظاهرچیانو بیا پولیس په ګاټو او ډبرو ویشتلي او موټرو ته یې اور ورته کړی. په پلازمینې ډاکا کې له پرون غرمې را وروسته ګرځبندیز ولګېد چې له 2 ساعته وروسته لږ نرم شو څو خلک خوراکي مواد واخلي. د چارواکو په وینا حکومت غواړي چې وضعیت وارزوي او د همدې لپاره به نن هم په ډاکا کې ګرځبندیز دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است.
د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه نوم سردار محمد دی. تخلص مې مظلومیار دی. خالي موږ د چشاک اوبه د 200-250 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو.
السلام علیکم، څنګه جوړه به خیر یې؟ ولا په افغانستان کې بیخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شان خو د اخترو کې هم سره زیات یې، او بس زموږ معاشات بندو بندې تر اوسه خو د یوې میاشتې راکړې ده نور بند دي. ولا زه دا غوښتنه لرم چې دا دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایله سي، زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بند دي چې ولا چې بیخي کور کې وړه خلاص شوي دي، بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم، بخیر خیریت بیدار کندهار نه مې تماس نیولی دی. مونږ تازه کړي د پاکستان نه راغلی دی، په کندهار کې یو. نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډېر دغه دی، زموږ اوسنی اقتصاد ډېر کمزوری. نو باید د مهاجرو په د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستې یو شی ورسېږي. موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی، باید چې د مرستو صدقه وسي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. تمه ده چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې پکې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015-16 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي مسکو شایي په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته وکړه او زیات یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولی نشي. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمېر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولی دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تېرې اونۍ له یکشنبې راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تېره اونۍ سیلونو ځپلی دي، په 8 ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس، په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشو چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربي اماراتو او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبلو میدان او نیوزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونۍ کې مو بیا هم زه بختيار ساحل هر کله کوم ستړي مشي. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان په لیست ای سیالیو کې هندوکش سترایکرز لوبډله مخکخه ده. افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال لیگ دریم پړاو پیلوي. د کرکټ آسیایي شورا د خزو آسیا کپ سیالیو نیټه او لوبډله اعلان کړې دي. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او تر ډېره خزلېدلې دي. انګلستان د جیمز انډرسن ځایناسته لوبغاړی معرفي کړی دی. او د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د کرکټ چارو له مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان په لیست ای سیالیو ځانګړې مرکه ولرو. له موږ سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان د کورنیو سیالیو د غازی امان الله خان له لیست ای سیالیو څخه کوو.
دغه سیالی چې د افغانستان په کندوز ولایت کې د روانې جولای میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د هندوکش سترایکرز لوبډله پکې تر نورو مخکې ده. یادې لوبډلې ټول ټال درې سیالۍ کړې دي او درې سره یې ګټلې دي، چې په دې سره د نمرو په جدول کې اول مقام لري. دغه راز مایپر سټار لوبډلې بیا دوه سیالۍ ګټلې دي، میوند چمپیونز لوبډلې بیا یوه سیالۍ ګټلې ده، او پامیر لیجرز لوبډلې بیا درې سره سیالۍ بایللې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو پر بنسټ یادې سیالۍ به د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام ولري، او پایلوبې ته به د دې سیالیو د نمرو د جدول لومړنۍ دوه لوبډلې چې زیاتې نمرې ولري لار پیدا کړي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې شمس الرحمن مخکښ دی، هغه چې آف بریکر توپ اچوونکی دی. په څلورو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولي دي. د غرا چټک توپ اچوونکی نویز دران بیا په دې لیست کې دویم مقام لري، هغه په درې پاړیو کې و لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز بل چټک توپ اچوونکی فریدون داوودزی چې درې سیالۍ کړې دي، شپږ وکټ یې ترلاسه کړې دي. د نمرو جوړونکو یا د زیاتو منډو جوړونکو په لیست کې بیا د عبدالملک نوم په سر کې دی، هغه په څلورو لوبو کې 301 منډې کړې دي. هغه 115 اوریج لري چې یوه سلیزه او دوه نیمه سلیزې وهلې دي. دغه راز د ملي لوبډلې لوبغاړی رحمت شاه چې په څلورو پاڼیو کې 220 منډې کړې دي، 15 اوریج لري، هغه په دې لیست کې دویم مقام لري، او په دې سیالیو کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. دغه راز په ترتیب سره ریاض حسن په دریم مقام کې قرار لري، هغه 116 منډې کړې دي او څلور پاڼه یې لوبولې دي. هغه هم په روان ټورنمنټ کې یوه سلیزه او یوه نیمه سلیزه وهلې ده. په دې سیالیو کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه محمد اساق رحیمی چې وکټ کیپر بیټسمین دی ثابت شوی دی. دغه راز رحمت شاه په دویم مقام کې قرار لري، او شرف الدین اشرف بیا په دریم مقام کې قرار لري. شرف الدین په 155 منډې کړې دي او دوه وکټ یې اخیستې دي. دا وایي چې دا د افغانستان د لیست سیالۍ اووم پړاو دی. تر دې وړاندې به یاد سیالۍ د زونونو په نومونو د 5 لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې، او دا لومړی ځل دی چې دغه سیالۍ د 4 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. اوس د لیست سیالۍ په تړاو درته د ملي لوبغاړو رحمت شاه زرمتی او عبدالملک مالک څرګندونې خبرو.
بالکل، کله چې تا بیټ سره بال لګیږي، رنز راځي، نو ته کانفیډنس کې راځي، او دا د منګل مختم چولو لپاره ډیر شته. مالکم خو اننګز کو مامو سره اننګز بیل کو، او دا د دوړو پارتنرشپ مختم ته پکار راځي. ولې سه مین میچونه مخته راځي، موږ فائنل ته تقریبا لاره پیدا کړه، مین میچ سه دا فائنل ده. ان شاء الله کوشش وکاو سه معمولی یو څو غلطیان دي، هغه بیا تکرار نسی. نو ان شاء الله دا د موږ لپاره یو پلس پوینټ ده، موږ مورال های کوي. نو ان شاء الله فائنل ته لاره پیدا شوی ده، کوشش کوو چې دغه الته اپلای کړو.
نه او حقیقت دې سوی چې نه صبح له چاغوی شاته ما ته وکړل، نو ما شاته بونډری نه ویلې، نو ما شمه ته راغی وای زم دغه بال ته ولاړې، خو ما ته نه کیږي. هماغه وجه ما همدغه خبره باندې موږ خندلې. نور هم چې بیټنګ کله کوو، نو موږ یو بل ډېر په یو سره، مثال یو بونډری راسي بل باندې په سنگل ته ولاړ یو، نو کوشش هم دی چې غټ پارنرشپ وکړو چې ټیم ته اسانه سي.
بالکل، بالرانو څومره تعریف وکړو مکمه ده، یو د کوم پلان ورکول کیږي، هغه کا د کوچ له طرفه یې، کړي کیپټن له طرفه یې، مال طرفه یې، هغه دې پر ایکسکیوټ کوي، د فیلډ مطابق باندې بالینګ کوي. چې کوم فیلډ دی واخی یا کوم فیلډ زو واخم، دې مطابق باندې لګیاي. ځکه دا ټارګټ سیدا مونږ ته لیش کم، حالانکه وکټ تقریبا 200-300 وکټ وو. بیا هم زه کریډټ بالرانو ته ورکوم.
ان شاء الله خپل کوشش، انسان چې دا خپل کوشش پورې لړی اړه لري، موږ خپل کوشش کوو، هڅه وکړو، نور فیصله دی الله دی، او ته وخت ده چې الله لیکلی هغه بره رسیږي. نو موږ به موږ انسان ته خالي موږ ته دا ده چې خپل محنت به ګراوند کې کوو، لکه څنګه چې روان یو، دغه سه محنت او دغه سه پلان سره به زو ان شاء الله نور رزلټ به ان شاء الله یمنګی د کشمیر.
د وکټ له حسابه دغه مطابق ملو بکوله، او کوم پلان دی کوچ منیجمنٹ طرف اس کوم پلان رکھول، سو پی او پلان، آ پلان ایکسیکیوٹ کاو پک کامیاب سو
او بالکل ما چې څنګه زړه غوښتم هله د سیو اننګ زو کوم چې فصل بالو سی یو سره ډیر شو سره سلوي خپل کم دائم پلان یې ما سترایک ریټ کا انور وکټو کې چې او لګ بال لاندې پاتې کې دو هغه سترایک ریټ نه جوړې د کنه لکه یو ون ډے کې څنګه بیٹنګ کول پکاره بیٹسمن تا نو نن ما چې کوم سیو اننګ زو کا کنه نو واقعیت چې افغانستان د فوټسال د کورنیو سیالیو په تړاو درته یو خبر وړاندې کوو. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلی دی چې د راتلونکي جمعې پورز چې د سرطان میاشتې له 9 منټې سره برابر ده د فوټسال لیگ دریم پړاو به پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې دغه سیالۍ به د فوټسال ملي کمیټې په جمنازیوم کې چې په کابل کې موقعیت لري پیل شي. د دې سیالیو په لومړۍ اونۍ کې به د شمس هرات لوبډله له ظاهر اسد کابل سره سیالي وکړي. د غرض اریا فورج به له صداقت لوبډله سره، زیتون به د جوانان میهن سره، اتحاد هرات به له سعادت نیمروز سره، او برادران خواجهزاده به له پیروزی پنشیر سره سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله بیا په نړیواله کچه د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې ده چې د روان کال په وروستیو میاشتو کې به په ازبکستان کې ترسره شي. په وروستي خبر کې د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې د فوټسال ملي لوبډلې له مراکو هیواد سره یو دوستانه سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره کړې و چې 15-2 یا د سیالي د مراکو یا د مراکش لوبډلې ګټلې و. د کرکټ آسیایي شورا په پلان کې لري چې دا ځل د خزو د آسیایي جام سیالۍ پیل کړي. یادې سیالۍ به د جولای په 19 نیټه د جمعې په ورځ پیل شي. په دې سیالیو کې 8 لوبډلې په 2 بیلابیلو ګروپونو ویشل شوې دي. په دې سیالیو کې به د هندوستان، نیپال، پاکستان او عربي متحده اماراتو لوبډلې پالف ګروپ کې سره سیالي وکړي. دغه راز په بی ګروپ کې به بیا بنگلاديش، ملیشیا، سریلانکا او تایلند هیوادونه سیالي ترسره کړي. د دې سیالیو لومړنۍ لوبه نیپال د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره کوي، او دویمه سیالي به بیا د جولای 15 نیټه د هندوستان او پاکستان د ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د والو د چې د یادو سیالیو پایلو به د جولای 24 نیټه د سریلانکا په ډمبولا ښار کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ په فل ممبر لوبډلو کې یوازینی آسیایي هیواد دی چې لا یې د ښځو ملي لوبډله نه ده جوړه کړې، او وخت نا وخت په دې تړاو په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډله د ښځو ملي لوبډلې د نه لرلو له امله ګواښل کیږي هم، او استرالیا ورسره له همدې امله 2 ځل لوبلړې هم لغوه کړې دي. د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې 3 سوداګریز لیګونه جریان لري. د امریکا میجر کرکټ لیګ چې په امریکا کې جریان لري، د افغانستان 4 لوبغاړي پکې لوبې کوي. په یادو لوب کې راشد خان د نیویارک لوبډلې لپاره لوبېږي. دغه راز نوید الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډله کې لوبه کوي. همدارنګه نور احمد هم په یاد لوبډله کې اخیستل شوی دی، او وقار سلام خیل بیا د نایټ رایډرز لوبډلې برخوال دی. خو په دې سیالیو کې تر دې دمه چې ډېرې ښې لوبې کړي دي هغه راشد خان دی. هغه په خپله وروستۍ سیالۍ کې نیمه سلیزه هم وهلې ده، او د وکټ اخیستونکو په قطار کې لا شپږ وکټې اخیستې دي. بل لور ته د افغانستان ملي لوبډلې نور لوبغاړي د سریلانکا په پریمیر لیگ کې لوبه کوي. د سریلانکا په پریمیر لیگ کې تر دې دمه د ګالیا مارویلز لوبډله تر نورو وړاندې ده. هغې په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي. دغه راز جفنا کینګز په 8 سیالیو کې 15 ګټلې دي چې دویم مقام لري. همدارنګه کولمبو سترایکرز په 8 سیالیو کې 4 ګټلې دي، او کینډي فالکنز بیا په 8 سیالیو کې 3 لوبې ګټلې دي، او د محمد نبی په لوبډل مشه ډمبولا سیکسرز لوبډلې په 8 سیالیو کې 3 وګټلې، او د نیټ رن ریټ له امله دوی ونه توانېدل چې بل پړاو ته لار پیدا کړي.
د یادو سیالیو د کوالیفایر پړاو ته ګالیا مارویلز او جوفنا کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده چې یادې لوبډلې به په لومړي کوالیفایر کې سره سیالي وکړي او د الیمینیټر په پړاو کې به د کولمبو سټرایکرز او کینډي فالکنز لوبډلې سره سیالي ترسره کړي چې په یاده لوبه کې به رحمان الله ګربز هم ولوبېږي. د ویل ده چې د سریلانکا پریمیر لیګ سیالیو دویم کوالیفایر د جولای په شلمه نیټه ترسره کیږي او پیلو به د جولای په یوویشتمه نیټه په کولمبو ښار کې ترسره شي. همدارنګ د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې د افغانستان چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقی د نټینګم لوبډلې لپاره سیالۍ ترسره کوي. فضل حق فاروقی تر دې دمه په یاد لیک کې څلور سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په یاد څلور سیالیو کې یوازې درې وکټې اخیستې دي او په یوه لوبه کې شپاړس منډې هم جوړې کړې دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
بل لور ته د سوداګریزو لیګونو را روان لیګ د کریبین لیګ یا د سی پی ایل سیالۍ دي چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. د یادو سیالیو د انتخاب کمیټي د لوبډلو په انتخاب کې ځینې افغان لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د نایټ رایډرز په لوبډله کې لیدل کیږي چې یوازینی افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی دی. دغه راز بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز بیا د ګیانا امازان واریرز په لوبډله کې انتخاب شوی او دریم افغان لوبغاړی عظمت الله عمر زید چې د فالکنز د لوبډلې برخوال دی. د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي د جولای په 13 منیټه پیلېږي. یا د ټیسټ سیالي به د انګلستان په نټینګم ښار کې ترسره شي. د انګلستان کرکټ بورډ وروسته لغې چې جیمز انډرسن له یادو سیالیو ریټایرمنټ اعلان کړ، د هغه ځایناستی مارک اوډ په 11 کسیزه لوبډله کې اعلان کړی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د انډرسن له استعفا وروسته هغه له لوبډلې سره د سلاکار روزونکي په توګه یو ځای کړی دی. جیمز انډرسن تر 104 ټیسټ وکټ واخیستلو وروسته بلاخره پریکړه وکړه چې نور به د هیڅ نړیوال کرکټ کې برخه نه اخلي. هغه په خپل وروستي ټیسټ سیالۍ کې د ویسټ انډیز خلاف 4 وکټې واخیستې او یا د سیالۍ هم انګلستان وګټله. جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو فاست بالرانو وړاندې په وکټ اخیستونکو کې لومړی مقام لري. هغه تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري.
پا ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بدرته د افغانستان د کورنیو لیست ای سیالیو په تړاو ځانګړي مرکه خبره کړو. د دې مرکې ملمه فرحات فدای دی، نور په مرکه کې ووري. فدای صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په 10 نیټه پیل شوی، کوم څارلی وي، څه مو پکې نوي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ یې. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لارا اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه ده چې کرکټ لا نورو زونونو ته روان ده. د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه اوس په خوست او په کندهار او کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لارا اچول کېږي. دا به انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخوانی نمونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونه وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډیرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري، کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور به ښي او داسې به مونږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې که چېرته مونږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي ځکه چې مخکې مونږ ویلي د پنځه لوبډلې به ولې اوس دا په څلورو لوبډلو کې ډېر رقم شوي دي، نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا مونږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم شي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیله نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده، نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگانې چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره جوړوي انشاءالله ښې پایلې ولري او په ټوله کې د افغانستان کرکټ سره مرسته پکې وشي.
دا راته ویلی شي چې د لیست ای سیالیو مهمه ځانګړنه څه ده او د دې سیالیو ارزښت په څه کې دی؟
د لیست ای سیالیو ټولو نه غټه ځانګړنه زما لپاره دغه ده چې دې کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي په ځانګړې توګه د افغانستان د پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی چې د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده، هغه په کې لوبیږي. همداراز نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي، نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابره ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي. هغه د فشار حالات یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي او انشاءالله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي، نو دا ټول نه غټه خبره ده د ما لپاره. پکې اوس خو د سیالیو پایل ده، لیدل کېږي بس څوک به پکې ښه کارکردګي کوي. مهمه ده چې انشاءالله د دغسې کورني کرکټ څموږ پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو. سره د دې چې د لیست سیالۍ روانې دي، هیله ده چې شل اوریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همداراز نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کېږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېرې نیوکې کوي، ویل کېږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابیږي چې یو ډول نه یو ډول ښې اړیکې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څه لیدلي یا له خلکو سره منئ چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لاره اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسې له طریقه مخته راشي. مونږ او تاسو پیږو چې کورنۍ کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه شته دې لپاره چې څنګه یو لوبغاړی کولی شي مخته راشي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري، انشاءالله د هغه استعداد مخه څوک نشي نیولی، ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کېږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر، انتقاد خو په هر اداره باندې کېږي او هر چیرته انتقاد کېږي، اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم وي، نیوکې کېږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هر کسان استعداد لري، انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کېږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورني کرکټ په
چوکار کې کوم غو تاسو ورته وګورو د اکیډمیو کچ نه کوي وګورو چې هغه اکیډمۍ سي کرکټ بورډ سره سبتي وګوي په خپل منځ کې سیالي کوي او همدارس هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا سیږي کې لوبغالي کولای شي خپل استعداد وښيي او ان شاء الله مخترسي
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شپږ افغان لوبغاړي د کورنی کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنی کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي، ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري، ځکه چې نه تنها هغې څه لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنی کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي، ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پریشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښیي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فینش کړی شي. مونږ په یاد دي چې اولو وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې مونږ به لوبې نصف فینش کولای، لوبه به مو بېخي ډېره رانږدې کړله، ګټلو ته به بېخي رانږدې ولو، خو متاسفانه بیا به مونږ آخر کې هغه لوبه ونه سوه ګټلی. خو تېره کې اوس مونږ ګورو الحمدلله زمونږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فینش کولای شي. همدغه تجربه چې زمونږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنی کرکټ په چوکاټ کې شریکه کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپل ګټې لري خو کورنی کرکټ ډیر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره یو غوی کورنی کرکټ ده. څومره کورنی کرکټ پیاوړی، څومره د موږ لوبغاړي لیست ای لوبي وکړي، درې ورځنۍ سیالۍ وکړي، څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي، هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې ان شاء الله وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې سره زموږ د دې اونۍ دا اونیزه سپورتي خبرونه بشپړه شوه. په الله مو سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پیاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا نصیب بدل وم دے قبل وم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا پیالے نسکور وم دے تشوم خودنا تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑوند نڑوندے زندان نڑوندے تیروں خود نہ زندان نڑوندے تیروں خود نہ پیالے 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 نسکوروندے تشوم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خودین نصیب بدل وم دے قبل وم خودین نصیب بدلوم دے تب لوما خود نا پیالے نسکروم دے تشوما خود نا پیالے نسکروم دے تشوما خود نا کرے سچ دے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا د پیدا کرے تندیا مت دے لگوما خود نا تندیا مت دے لگوما خود نا پیالے پیالے